سلامونه وخت مو بخیر خرغلاس د دې محل خبرونه ته د طالبانو د حکومت برنوی چار وزیر امیر خان متقی نن پر رسمي سفر ایران ته روان شو. د برنوی چار وزارت مرسل وینا افزی احمد پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي دي چې خپل متقی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ خپل ایرانی سیال عباس عراقچی او نورو چارواکو سره هم ګوري. بیان زیاتوي چې د طالبانو په پلاوي کې د اقتصاد وزارت مرسل عبدالطیف نظری هم شامل دی. د طالبانو حکومت په تیره یوه اونۍ کې پراخ سیمه ییز تماسونه پیل کړي او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرسل ملا عبدالغنی برادر په ګډون سوجیک پوری چارواکی امداوس د روسیې او اسلامي نړۍ په شپاره سم پورم کې د ګډون لپاره د روسیې په کازان خار کې دي. همدارزه طالبانو تر واک لاندې خبري ایجنس نن خبر ورکړی چې د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي د سان پیټرزبورګ د نړیوال حقوقي فورم په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې د خرته سفر وکړ. د امریکا د کانګرس ویلو یی دلیل حکومت څخه غوښتي چې شل زره افغانان ورتدي امریکا ته د مهاجرت ویزې ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا ته د افغانانو د لیږد بهیر درېدلې ده، د کانګرس یو سرشپاک غړو په دې ورستیو کې په یوه رسمي لیک کې شل زره غوښتنه کړې ده. دا لیک اس آی وی افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس ملي امنیت فرعي کمیټې ته استولای شوی دی. په دې لیک کې چې د افغان کډوالو یوې مدافع ډلې افغان ایواکوي کپر خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی، راغلی چې دا ویزې د هغو افغان وګړو لپاره په پام کې نیول شوي چې له امریکایي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه کار کړی او په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. د مهاجرت د ځانګړو ویزو په پروګرام په 2019 کال کې پیل شو، چې په افغانستان کې د پخوا ډېره امریکایي ځواکونه د افغان همکارانو لپاره په متحده ایالاتونو کې د خوندي سوګنې مکان برابر کړي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د هند او پاکستان له شخړې وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان سوداګرو په تجارتي مالونو بار لارې له پاکستان څخه هند ته واوښتي. اته لارې چې د افغان سوداګرو 1590 میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړ وي، پرون د هند اتاري بندر ته واوښتي. د اپریل 23 څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لارې ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوه. د هند بارنوې سوداګرۍ د خونی رئیس بی کی جی بجاج د دې اقدام هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې افغانستان څخه نوري لارې هم پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. د اپریل په 28 د هند کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو په برید کې شپږ ویشت وژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرول تورن کړ او غچا اخیستونکي بریدونه پرې وکړل، خو پاکستان د هند تورونه رد کړ. د بریټانیا پولیسو خبر ورکړی چې د توریزم پر ضد د پراخ عملیات په ترڅ کې درې ایراني وګړي له بهرني دولت سره د استخباراتي همکاري په تور نیولې دي. د بریټانیا د توریزم ضد پولیسو نن په بیان کې ویل چې مصطفی صفاوند، فرهاد جوادی، منش او شاپور قلیخانی نوري په دې تور نیول شوی دي چې د 2023 کال د اگست 14 څخه تر روان کال د فبروري 14 پورې احتمال لري به بهرني استخباراتي ادارې سره د همکاري په فعالیتونو کې لاس درلود. پولیس ویل دي چې دا اشاره د ایران دولت ته ده. د رواني میاشتې په لومړیو کې د اوو ایراني وګړو په ګډون اته نور کسان هم د جلا عملیات په ترڅ کې نیول شوي وو. د حماس ډلې چارواکي وایي 850 تنه فلسطینیان د غزې په تړنګه کې د اسرایلو د تیرې شپې په وایي عملو کې وژل شوي دي. د عملې داسې مال شوي دي چې ښکاري اسرایل په غزه کې د پراخو ځمکني عملیاتو په درشل کې دي. د ریوټرز خبري ایجنس راپور له مخې له تیرې پنجشنبې ورځې راهیسې د اسرایلو په بمباروي کې له 300 ډېر کسان وژل شوي دي. د تیرې مارچ میاشتې د اوربان له ماتېدو وروسته دا پر غزې د اسرایلو تر ټولو مرګوني هوایي عملې دي او دا په داسې حال کې ده چې منځني ختیځ ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر د اوربان د بیا ټینګېدو لپاره له کوم مثبت اغېز پرته پای ته ورسید. مننه تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یې. امریکا له کانګرس څخه د افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځنګړو شل زر ویزو د تصویب غوښتنه.
هر کلای کوم دینه خو توقع مې دا ده چې به کار لږ زر زر وکړي چې لپاره چې مخصن موږ خلک ته چې کیسونه لرو.
د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې د افغانانو ستونزې.
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې غا ډیره غټه فاصله غواړي دوی ال تخېږي بیا خپل انټرنیټ کاری.
او د خپل رسنیو کارکونکو داوی
چې راځي کړی دي جوش کړی وبم را منې وروړي دي او تیزاب مو انجکشن هم کړی دی لاته
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس یو څلور شپږ غړو په یوه رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه یو رسمي لیک کې د افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځنګړو شل زره ویزو د تصویب غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې جمعه د میش په اړه سمول شوی راغلی چې د امریکا د کډوالۍ د ځنګړو ویزو لپاره وړو افغانانو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوګه پوګه خدمت کړي او دا چې دوی غواړي دا پروګرام لپاره کافی ویزیشته اس ای وی تر لسکړی چې د افغانستان په دیل کې په افغانستان او پاکستان کې میشت یش مرغ افغانان چې امریکا ته د تاکي سونه لري لدې لیکه هر کله کې حقوقونه کوي چې متحده ایالات دی افغان پناه غوښتونکو جدي سونه ته پکته د بیا ستوګنی او لیک ته پروسه پیل او چټک کړی. نور حال د کرام لای کرام راپور کې
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د لسګونو زر افغان پناه غوښتونکو د لیک لړۍ له څو میاشتو راهیسې بې برخلیکه ده. تازه د امریکا کانګرس په 2016 مالي کال کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د شل زر ځانګړو ویزو د تصویب غوښتنه کړې. د مې 14 د امریکا د کانګرس یو څل شپږ غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه د 2016 مالي کال په بودیجه کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو شل زر ویزو د تصویب غوښتنه وکړه. په افغانستان او پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د امریکا د کډوالۍ لې ځنګړو ویزو یا اس ای وی ته پټم دي د کانګرس لدی غوښتنې هر کله کوي خو په دې برخه کې د عملی او چټکو اقداماتو غوښتن کړي. په کابل کې مش نوید چې اس ای وی کیس لري او ځبان د درې کال کېږي امریکا ته د لیک پټم دي په اړه ازادي راډیو ته وویل
زه هر کله کوم دینه خو توقوم اداره چې به کار لږ زره زرو کې دل لپاره چې مخصن موږ خلک ته چې کیسونو لرو سخت رنگ رنگ مشکلات دي اقتصادي لحاظ نه د ټولګي نه خبر افغانستان اقتصاد ډیر ضعیف ده او
د پاکستان په اسلام آباد کې میشته افغان پناه غوښتونکو کې پیکار چې څلور ماشومان لري وای په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کړې خو اوس په پاکستان کې بی برخلیک پروت دی.
خیلی صادقانه با اونا انجام وظیفه کردیم و حالا انتظار از اونا داریم وعده هایی که با ما سپرده بودن اونا و وعده هایشان عملی بکنن. ما حدودا بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسه یوسرپ و ما خانزی هستیم که پس دوباره این تعلیق با حالت عادیش باز بگرده. و
با اسلام آباد که اوبل افغان پناه غوښتونکو کې رفیع الله وی لتیرو دریو کلونو رئیس د غلطه اوسیږي خو په اوس وخت کې له پاکستانه د ریپورت له خطر سره مخ دی.
کله چې امریکا حکومت د کیسونو بند کړی دي او ډیر زیات چارواکي وایي چې باید دا لړۍ جریان ولري او یعنی افغانان باندې انتقاد شي خو په عمل کې هیڅ شی نشته دی. موږ دلته پاکستان کې ډېر د مشکلاتو سره مخ یو پولیس سره نو عمل کې هیڅ شی نشته چې باید افغانان انتقاد شي.
د امریکا د کانګرس د یو څلور شپږ غړو په دې لیک کې راغلي چې د امریکا کانګرس باید د پخوانیو تړونونو پر بنسټ عمل وکړي تر څو اجرایوي څانګه وکولی شي چې هغه افغان وګړو ته ویزی ورکړي چې د طالبانو، القاعده او نورو دښمنو ډلو لخوا د متحده ایالاتو لپاره د دوی د خدمتونو لامل لجدي ګواښونو سره مخ دي. د افغانانو لپاره د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزی سیوی پروګرام لومړی ځل په 2009 کال کې د افغان امریکایي متحدینو د ساتنې قانون لاله نافذ شو ترسو د هغو افغان امریکایي پناه غوښتونکو لپاره د ژوند ژغورنې لارې چمتو کړې چې د امریکایي سرتیرو، ډیپلوماټانو او قراردادانو سره د کار کولو په پایله کې د مرګ له سزا او نورو جدي ګواښونو سره مخ کیږي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال په جنوري میاشت کې وخت له بیا رسیدو سره سم اجرایي فرمان په لاس لیکولو سره دغه هیواد ته د ټولو پناه غوښتونکو او کډوالو سفر او د نویو کډوالو چارو ته د رسیدو حالت وزنده وو. که څوم د فرمان له لاس لیکو وروسته یو شمېر کسان چې سیوی کیسونه لرل په خپل لګښت امریکا ته تللی خو د کډوالۍ د ډلبندۍ پی 1 او پی 2 د لیکت او بیا مشتدنې چارې په ټپه درېدلې. د رويټرز د راپور لمخې د 2020 کال لاګست وروسته د ولک افغان وګړي امریکا ته د بیلابیلو پروګرامونو په چوکاټ کې لیکدول شوی خو د بیلابیلو راپورونو لمخې لا هم لږو نظر افغانان د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې بند پاتې دي.
azadiradio.com
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو شمیر اوسیدونکو وایي د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي کله کله اړیکي آن دی وی اړیکي یا انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کولو لپاره د غره سره وخیزي. د طالبان حکومت د مخابراتو ټکنالوژي وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د شکایتونو داسې مال دي چې نن د می ولسمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ته نړیوال ورځې په توګه نمانځل کیږي. نور حال پر راپور کې
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خيږي چې غا ډیره غټه فاصله غواړي دوی الته خيږي بیا خپل انټرنیټ کاری.
د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالی اوسیدونکو محمد الله مسعود و د وی چې نه وازې د نت د کارولو اند عادي ټلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی لستونز سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزې ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ یو لنیټ ستونز سره مخامخ یو، بل دا ده چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله مرزکا ولسوالی کې فقط دوه ډانګې لرو، یو د افغان بي سیم ده او بل د ایم ټین ده. اغه م بيخي په کمزوري کې پیټ باندې کار کوي، نو خلک خدای شته لډیر ستونز سره مخامخ دي. یو خدای غدي انټرنیټ ستونز ده چې زخپله انټرنیټ کاروم نه، یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالی اوسیدونکو حفیظ الله هم مې په خپل سیمه کې لورت ستونز سره مخ دي. نو موري د غوي پښپګوشته ما ازادي رادیو ته وویل
د منطقې مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح کار نه،
زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. دا سیمه حل چې مخابراتي پایا مخته ډیره نږدې ده خو سم کار نه کوي. دا دوه درې ورځې بیا خده، خو اونې درې څلور ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده. لس پنځله سواری به مو زنګ ووه چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او باندو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي، په ټوله کې انتنونه کمزوري دي.
نگا اطرافوش قراجاتش آنتن نیستن، مردم از آنتنهای تقویتی و کم آنتن چیزا استفاده میکنن که ضعیف است در کل.
د میدان وردک ولایت د سید آباد اوسیدون که عبدالحمید بیا بلستون زیادوی
کله چې موږ ته څوک زنګ وهي تلیفون چالانه وي، سیم کارت پکې موجود وي مګم زنګ نه راځي، هلته ورته خاموش کوي. که وګورو د موږ کور ته پایخ کاریږي مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي، نو ستونزې بیخي زیاتې دي.
په راپور کې مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې مخابراتي خدمتونه ورته په سم ډول وړاندې شي، ځکه د دوی په خبره دوی له خپلو لګښتونو 10% مالیه ورکوي. و موږ غوښتل د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو، خو ویاند یې نایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه، روشن، افغان بي سیم، اریبا اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبان حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د تر څنګ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې شپږ ویشت میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې 13 میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د مې ولسمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2008 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کانفرانس کې په دې نوم نومول شوی هدف یې ټکنالوژي د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان جون او ښځو د پراخو محدودیتونو په لړ کې ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې له دولتي ادارو څخه تازه ګوښه کړل شوي یو شمېر کارکوونکي وایي سره لدی چې له دندو ګوښه شوي دوی ته د بدیلو دندو فرصتونه هم نه دي ورکړل شوي. د کارکوونکو د تنقیس په دوام کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون یو شمېر نشراتي او تخنیکی کارکوونکي وایي چې دوی له خپلو دندو ګوښه کړل شوي دي. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته د حکومتي کارکوونکو کمول کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران ته لار هواره کړي. نور هلې په دې راپور کې
والا فعلا درخونه شایستر ایوان استم نمیدارم چی قسم بزگاره خدا پیش گوارم.
دمیلی رادیو تلویزیون یو لطن قسشو یو کارکون کو تخده وی چل دریو لسیز و زیادی پدیرستانی که کار کرده خوست تازه تن قسشو وی او پکور نسته.
هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ات کسیزې کورنۍ سرپرست دی او له وزګارېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
تیره اونۍ موږ ریاست ته وغوښتو، زموږ کارتونه یې واخیستل او ویې ویل تاسو تنقیس شوي یاست، نه پوهیږو چې د څه لپاره تنقیس، اوس نه پوهیږم چې خپل روزګار څنګه پر مخ بوزم، اضافه پیسې هم نه لرم چې کار پرې وکړم. په دې هیله مې کار کاوه چې په راتلونکي کې به تقاعدي واخلم، خو لکه یو ورځنی مزدور کار کارت یې رانه واخیست او زه یې تنقیس کړم.
د دې ادارې یو بل کارکوونکی چې د عام د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
کله چې کس د وظیفې څخه تنقیس کیږي نو طبعاً چې هغې ته سخته تمامیږي، ستونزې سره مخ یم، د کور کرایه ده او د کور خرڅ دی، نو دا ډېر سخته تمامیږي چې معاش هم نه وي، په غریبۍ کې نه شرمیږم او خشرترینه کارونه وي کوم، یې چېرته ګارسونی وي چېرته شاګردي وي هر کار سي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي رادیو تلویزیون ځینې تنقیس شوي کارکوونکي ادا کوي چې له دې ادارې څخه د ښځو په ګډون له 200 څخه زیات کارکوونکي تنقیس شوي او د وري او غوی میاشتو معاشونه یې هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د دوی تر کنټرول لاندې په ځینو ملکي ادارو کې د یو شمېر بستونو تنقیس تایید کړی و او دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د معاشونو کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت لپاره یو معمولي اقدام بللی و. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو کې د ګمارونو او تنظیم په برخه کې له 30 څخه تر 30 سلنې پورې تنقیس پلان شوی. د دوی په ټکو یوازې د طالبانو حکومت پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو څخه شاوخوا 90 بستونه تنقیس شوي دي او د بستونو د کمیدو سربیره د کارکوونکو معاشونه او امتیازات هم کم شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې له دولتي ادارو څخه د تنقیس شویو کسانو د وضعیت د حل لپاره کوم ځانګړی پلان نه دی اعلان کړی. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته او په داسې شرایطو کې چې د کار بازار او فرصتونه محدود دي، له دولتي ادارو څخه د کارمندانو د تنقیس دوام کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران رامنځته کړي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه په افغانستان کې بیکاری، اقتصادي ستونزې او بېوزلي زیاته شوه او نور هم زیاتېږي. دا ځکه چې مهاجر بېرته راستنېږي او د هغوی خوران کار نه لري، او د دې ترڅنګ هغه کسان چې د تنقیس په نوم له دولتي کارونو نه وشړل شول دا هم د بیکارانو په لښکر کې ور اضافه کیږي، نو دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده.
هغه ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې د بیکاری او بېوزلۍ ستونزو د حل لپاره د لا زیاتو پانګونو د راجلبولو او د قانونو په څیر د عایداتي سرچینو له لارې خپل عاید لوړ کړي، او سربیره پر دې خصوصي سکتور د حکومت د ستراتیژیک ملګري په توګه کولای شي د خلکو لپاره د کار فرصتونه برابر کړي. د راپورونو له مخې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل شوي او نور د اداري جوړښت له کمښت یا تنقیس سره مخ شوي دي. له دې بدلونونو وروسته په زرګونو ملکي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. ډېری اوس په هېواد کې بېکاري سره لاس او ګرېوان دي او ځینې یې د ژوند کولو لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي مرستیال خبرداری ورکړی چې د امریکا د 202 میلیون ډالر مرستې کمیده به نږدې 1 میلیون افغان ښځې او ماشومان له روغتي خدمتونو بې برخې کړي. نور حال په دې راپور کې
د شپږو ماشومانو مور اسلام بیبي تازه له پاکستانه د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ ته راستنه سوې ده. نوموړې وایي کوم ځای کې چې اوسیږي د روغتیایي مرکزونو ډاکټر او دوا له کمښت سره مخ دي چې جدي ستونزو سره یې مخ کړي دي.
مونږ پاکستان ماجر راغلی او کلینیک نه لرو چې د دوایي وکورته. مونږ شپې ورځ مریض ته شي ډاکټر نشته چې مونږ شپې ورځ مریض شي چې مونږ لاړ شو ډاکټر ته، یا ښځه مریض شي یا ماشوم مریض شي مونږ ډاکټر ته لرو چې مونږ ته کلینیک. ماشومان چې مریض شي ډاکټر نه نشته، مونږ ایران پاتې کیږو چې چیرته لاړ شي، مجبور او ډیره.
د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکي هدیه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ګرځنده کلینیکونو له تړل کېدو وروسته روغتیایي مرکزونو سره د واټن له امله د دوی ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
زموږ په سیمه کې روغتیایي مرکزونه شته خو ډېر لرې دی، موږ نشي کولی وخت پر وخت ناروغان کلینیک ته یوسو. په په یوه کلی کې د صحي مرکزونو او ډاکټرانو کمښت کې وجه دې ستونزه ده. خزینه ډاکټران او تجهیزات هم کم دي. اکثر وختونه د عاجل حالتونو لپاره مناسب امکانات هم شتون نه لري.
په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د بشپړ نه لاسرسي په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق UNFPA اجرایوي مرستیال تازه خبرداری ورکړی چې د امریکا د یو سلو دوه میلیونو ډالرو مرستو کمیدل به شپږ اشاریه نه میلیونه افغان ښځې او ماشومان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې کړي. انډریو سربوتون اعلان کړی چې د دغو مرستو په بندېدو سره به د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق له ملاتړ برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 15 سوایې وتړل سي. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان څو ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په اړه خبري اعلان ته وویل.
I saw and understood the devastating impacts the massive cuts to UNFPA.
ما د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ته د بودیجې د لوی کمښت وی جړون کې اغیزی ولیدلې او درک میکړې. دا سه نورین چې ممکن د خبرونو سرچکی نه وي خو دغه شان د نړۍ یو لوی استراري حالت پاتې دی.
ل خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت پر پالیسۍ ځینې منتقدانو د خواله رسنیو کارکوونکي دا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو له امله بندي او سخت شکنجه شوې ده. د ځینو نیول شویو کسانو خپلوان هم ازادي راډیو ته ویلي چې عزیزان یې پر طالبانو د نیوکو له امله نیول شوي او تر اوسه یې کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خواله رسنیو مبصرین ادعا کوي چې په خپلو ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله بندیان او آن شدیدان شکنجه سوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف د یوې تبصرې له امله درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوی دی. ده د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه.
نو سوشل میډیا ته کې پر باندې اساس باندې زما پوسټونه نه سکرین شاټ اخیستې وي نو داسې ساتلو مو چې نو ما سره ملاقات څوک چې ملاقات یې کړی وي یا ما لپاره څه لوازم او ترتیبات برابر دي نو چې ما ته چا برابر کړی وي نو هغوی خو سکنجې بهر رقم زورین را سره کړې هر رقم سکنجې را سره کړې دي جوش کړې اوبه هم را منې وړلې دي تیزاب مو انجکشن هم کړې دي راته
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو هم د ورته ستونزې لامل او په ورته شرایط او ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د انجونو د تعلیم په اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې یو پوسټ لامل د ځای استخباراتو ادارې لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی.
فورم سبا باندې یو کس زموږ وایسته د ولسوالې د استخباراتو معاون یې مو سبا د ولسوالې ته سهار کې راشه چې به ورنلم نو تاسو سره فورم کوئی کوم باندې دوه هلو گزار نو او په نن زما موبایل واشت درې زما ماتکو زه دا مې د کابل نیولم چې ما په فیسبوک کې جنو تعلیم پاره فوس کړ او د یو راز او یو شپه هم په ورسوالۍ کې په یو بند کانتینر کې
د افغانانو نیتا کوي چې پر خاله رسنیو د تی جمهوریت حکومت پر ستاینې د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکاری د انجونو د تعلیم په اړه په بس د خزو د کار او حقونو اړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او آن په خوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت استخبارات او عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغه ادعا په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د جینو نیول سویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکو د سولې ولسی حرکت غړي عبدالملک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفی جینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خبره ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ترنیول کې دوه وروسته کورنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی او دوی په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادا کوي چې نوموړی له تیریوي میاستې راهیسې پر فیسبوک د بی لیکنې له امله نیول شوی او دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د استخباراتو له یوې ادارې سره بندې دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې نوموړی له څه باندې یوې اونۍ راهیسې له یوې رسنۍ سره د نجونو د تعلیم د حقونو اړوند مرکې له امله نیول شوی او په خبره یې اوس په لښکرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. د دوی کورنیو د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دا ادعاوی مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خپلو رسنیو څو فعالی نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپل اکسپانه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپلو کړنو پښیمانی څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکی چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل شوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر د غشام په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول شوي ټیک ټاکر شیر علي مبارز ویډیو هم خبره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیماني ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل شوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ شي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لا ځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل واک له پایله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وايي یوازې پیوه اونۍ کې تر 3000 ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستانه شوه دي. نور جزئیات د سنکا کډ راپور کې ووري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سیار وايي د مې په دوهمه اونۍ کې یعنی لوه مې تر 3000 پورې له 3000 زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوه دي. په یو تازه راپور کې چې د ادارې د مې په 14مه په ریلیف پڼخ پور کړی راغلی، د روان میلادي کال له پایله د مې تر 13مه پورې ټول ټال 5,300 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي، چې له دې ډلې 2,300 تنه یې شړل شوي دي. یونیت سیار دغه شان په یو جلا راپور کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د مې تر 13مه پورې 1,600 افغان کډوال له پاکستان څخه هم بیرته راستانه شوي، چې له دې ډلې له 15,000 زیات یې شړل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د مې په دوهمه اونۍ کې یعنې له 8 تر 13 نیټې پورې په پاکستان کې له 3000 ډیر افغان کډوال نیول شوي هم دي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کسان لا هم بندیان دي، خوشي شوي او که افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو ګاونډیو هېوادونو کې د افغانانو د نیول او شړلو په اړه اندېښنه څرګندوي وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې افغان کډوال عارف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ په ایران کې له ډېر بد وضعیت سره مخامخ یو، تر نانوایی یا دوکانه پورې نشو تللی. ایران پولیس افغانان په زور بیایي، وهي ټکوي او ډېر بد چلند ورسره کوي. موږ له مسؤولو ادارو غوښتنه کوو چې زموږ فریاد واوري او مرسته راسره وکړي، ځکه افغانستان ته هم بیرته نشو ستنېدلی.
په پاکستان کې افغان کډواله هدیه روشن هم له ورته برخلیک شکایت لري.
کوم درد
درته بیان کوم ډیر حالت خراب ده. څوک دا چې وات خپل وطن ته تل نشینه هغه مشکلات لري. هر څوک دلته مجبوری تر غلې ده. بنسیار ته چې څنګه کو امدا خبره کوي د تاسو کیسونه پروسس کده هغه پروسس سو خلاص کیږي هغه وخت خلاص کیږي چې مونږ افغانستان ته ریپورت کی.
د یادونه ده چې پاکستان له 2023 کال راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې قانوني اسناد نه لري، خو دا لړۍ وروسته له هغې لا پراخه شوې چې پاکستان د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړ. د یونیسیر د راپور له مخې له هغه مهاله تر اوسه له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له دې سره ایران هم په تیرو 2 کلونو کې زرګونه بې اسناده افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي، خو اوس هلته هم د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له اجباري ستنېدنې او نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری ہیلہ چی ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شرغلاس د یو لسم ټولګي وسوار لسم وستا. نن ورځ راځو د بشمزی حیواناتو ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو، چې په تیل وست کې موږ د ارتروپودا کم دغه شوه ژوندي موجودات چې وه هغه ځانګړتیاوې عمومي وپیژندلې او د هغه څخه مو کلک بوټي کې هم وویل، چې په هغوی کې مو مختلف ډولونه وویل، همدارنګه حشرات مو هم وویل چې په حشرات کې ماشه ورژ، همدارنګه د ورېښمو چنجۍ د ټولو مشتسې وپیژندل او مکرر. انشاءالله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو، چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دوی کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ ستاسو درس به د یو سلو څلورمې صفې څخه بیا تر 1 سلو 8مې صفې پورې دوام وکړي. راځو انکبوتیان چې دي. انکبوتیان موږ وایو لاتیني له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوي دي، چې ارکنی په معنا د غني ده او همدارنګه او چې دی هغه د پمانه د ورته ده، چې یعنی دا کم ژوندۍ موجودات چې دی دوی کم غنی چې دی هوغوته ورته جوړش لري او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې ده ځکه پیدا کیږي او چې د هوغوت دل څخه موږ مثال وایو غونډلان دی، کنادا د ویشتانو د بیخ، کنادا لړمان دی، همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړشتونه دي. چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي چې په خپل زهرو سره کم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کم د وین سره چې کله د دوی زهر یو ځای کېږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت. دوی چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالو ټراکس دی، چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینه چې په یو برخه کې سره یو ځای او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. دوی چې دی اته د پښې لري چې دا د دوی مثال تر ټولو سرګند ځانګړتیا ده او پښې څخه چې دوی د حرکت ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کم شان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو لپاره فرق لري، ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی، ځینې یې سترګې لري مګر نشي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجودات لپاره خطرناک کېدلی سي. زهر چې دی د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي چې د کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی سي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی اچوي چې د هغه له امله د دوی کم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري. او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دی چې کوي تنفس کولی سي. او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دی خپل اطراح چې کوي د اطراح عملیه سرته رسي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټې لري، د عصبي غوټې لري چې دا د دوی سره مثال کوم حصي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي. او په دې کې هم ځینې دوی چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې مختلف دي. ځینې چې دي یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره هګۍ پکښې کې اچوي. او ځینې چې دي ښکار کوونکي دي، مثال یو شمېر چې دي په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي. او د دوی کم تنفسي اغم اویل چې مثال کتاب ته ورته سږو په واسطه سیستم یې مخته ځي. همدارنګه د بدن د دکلک پوټکي په واسطه پوښل سوي دي چې دا د دوی د بدن چې کوي ساتنه کوي د وچېدو څخه او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه. او په دې کې ځینې چې دي موږ وایو چې یوازې ژوند کوي هغوی ځاله جوړوونکي دي چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې. او دوی دي ځین ټول غوښه ډېرې غوښه خوړونکي دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. انکبوتیان چې دي هغه ډېری ځانګړتیاوې لري، مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبیعي کوسټم کې مهم ګټې لري لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نور حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګه د زهرو کاریدنه چې ده د زهرو څخه په طبیعي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. چې دغه کم انکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري، مثال د خبرې غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایی زنځیر کې چې مثال دوی بدن چې دي هغه د سر، سینې او برخ څخه جوړ شوی دي چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده، یعنی سفالو تراکس دي. او همدارنګه دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخو کې ژوند کوي. او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفال تراکس برخه چې ده هغه د ګید سره د یو نری ملا په واسطه چې سوي ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دی ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري. او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه وجود لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولی خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي. او کولی شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان ځوړند کړي. او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي. په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي چې مثال د ښځینه چې هغه په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر ورسره کولای شي. ورپسې راځو لړم ته. لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري. لړم چې دی موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي. او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده، همدارنګه د نس او گی د نس یا گیډ برخه ده او لکې پکې وجود لري. د سر سینې برخه ته راځو، دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري. او سترګې چې دي دوه مرکزی سترګې دي او څو کوچني د سترګې لري چې مثال د دې سترګې مطلب دغه کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دینس کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني.
او دی چې دی د پنجو په څیر جوړښتونه دی چې د شکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي، او خوله چې ده هغه د شکار مایاتو د مثال نیول لپاره او په خپل شکار کې د زهرو سول لپاره هم ورڅخه دی چې کی استفاده کوي، او د شکار د ټوټه کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې د نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دی، تنفسي سیستم دی، هغه وجود لري، او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دی چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده. د لکۍ په برخه کې چې دی د بدن ورستي برخه ده، او دا هم مثال په دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه سره هم هضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري، او دوی چې دی اوږد او څو بند لري چې اخیرنی بند چې دی تقریبا موږ وایو لکې چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د 3 4 5 یا 6 کړي په پزان کې لري، او دغه رقم لکې چې ده هغه مثال 5 6 دغه لکې جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د شکار د فلس کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورسخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لومړی راول دغه کم حسي ځواکونه چې دي د خپل حسي جوړښتونو په مرسته د ځمکې ساده جديدل د هوا حرکت احساسوي، چې په دې سره دوی کولی خپل شکار په نشکري او معلومي کې چې دوی عموما د شپې د خوا فعالوي، د ورځ د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مختوري، د شپې د خوا راشکاره کیږي، او اشرات انګ مثال نورا کبوتیان او کوچنی حیوانات چې کی شکار کوي. د شکار نیولې د سې دي چې دوی خپل کم پنجه په مرسته شکار نیسي او ټینګوي. که شکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکې کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري کچيري مثال د دوی شکار چې دی د دوی سره مثال وغوړ چې تشته او کې خپل ځان سره وساتي، نو دوی غوسره مثال دی لږه کې جو هغوی پریږدي، او دوی چې دی د زهرو کارونه چې د کم د لکې پنیش کې چې زهر ستا د هغه څخه شکار فلج کوي او وژني یا هم وژني، او دوی چې دی د زهرو اندازه د لړم د ډول او شکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم اچچانچ کم زیږي یا نیوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کیږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورڅخه د مور سره تر ډیره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپیریال سره اموخ نیسي، او دوی چې دی مثال د جامد خواړه نسي خوړلی، نو د شکار بدن نرموي او بیا مایات سوشي، او د خولې ځانګړې غدې د شکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي، او د شکار هغه کم پاتې شوي مواد چې دی د شکار له خوړلو سته پاتې شوی پریږدي او بیا نوې شکار پسې ګرځي. او دوی چې دی په غذایی زنځیر کې هم ډیر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده دوی چې دی خپل اوږده ستوانه جوړښت لري، او همدارنګه د دوی دوی جوړې پاسنی ژامې لري چې مثال مختلف نوي لري، او په دې مختلفو ډولونو کې ځینې چې دی مثال 15 کړي څخه جوړ شوي، او ځینې چې د 15 څخه آینه تر 102 اوریا کړي پورې د دوی جوړښت څخه جوړ شوی، او دوی خپل په ځان کې منګولي هم لري چې د دغه څخه دوی مثال د زهرو په لوشدولو کې استفاده کوي. عموما سپشې یا زنځه چې د هغه غوښه خوړونکي حیواناتي یعنی حشري چینجیان ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول دی چې هغه د لس څخه تر 12 سانتي مترو پورې وجدوالی لري. دوی چې د انسانانو لپاره ډیر خطرناک کېدلی شي، ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لږدي چې دا د انسانانو د ناروغي لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځي وروسته زرپشې یا هم شوبله پیژنو. زرپشې یا شوبله چې د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ یې خپل په جوړښت کې مطلب ډیر اوږد جوړښت لري، همدارنګه د شلو څخه تر د لوسپوري خبرګي کړي څخه جوړ شوی دی،
او نسبتا و سلپروته اوجدوالی ډیر دی او د دې مثال په سر کاسه برخه کې چې دی سترګي او یو جوړه لنډ شکرونه هم وجود لري او پسنی جامه کې واقع دی دوی چې دی سینې لنډه ده او سلور کړی لري سینې او د دې په دغه داخل سیستم کې چې دی د دې کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټول پکې قرار لري او دی عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینم ناکو څخ خپل ژوند مختوري مثال درنا څخه تشتي او واشه خورن کې دي چې چن لکوي یوازې واشه خورن کې دي خپل واشه خپل غذا د پاره څخه استفاده کوي په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي دویمه پښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي او اخرنۍ پښتنه ده څل پښې یا ځنځه واځې کړي سستول ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرم چی جوړ او صحت مند به است شرم لاس د ولسم ټولګي واتس وال سم لاسته نن ورځ راځم را تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوندي موجودات چې دي خپل ژوند مختوړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی چې کم بې کاره او اضافي توکي چې دي په بدن کې راټولېږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي مثال خبرې کاربن ډای اکساید چې دي هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو له لارې اطراح کوي همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي له لارې او د کیبولې چې ده د کولمو له لارې او تش بولې هم د پښتورګو له لارې خارجوي چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري زموږ استاسي نننۍ درس اتیا می صفې څخه تر څلور اتیا می صفې پرې دوام کوي لومړی راځو د اطراحي سیستم غړي پیژنو د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي حالبین مثانه او حالب دغه ټول چشتي شامل دي راځو لومړی پښتورګي پیژنو پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو په کپسول په شاوخوا کې کپسول شاوخوا کې موقعیت لري همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده د میډیولا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري ارزو دغه کمی برخه چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوهکو چې دی کمی دندې سره رسوي لومړی راځو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانه ته ورسول شي په دې کې چې کیږي داخلي چې کله چې اضافي توکي چې مثال دا رقم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سره ترسره کوي لکه د وینې فلټر کول دي د ادرار مثال تولیدول دي همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو ډېر مهم اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریتروپویټین په نامه سره یادېږي چې دغه هورمونونه دی تولیدوي
چې د وینې د سره کرویات یا سرې حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانی چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی سي، لکه مثال خبرې پښتورګي، مثال ډبرې کېږي، د پښتورګي تانات، د پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چرته ویل کېږي، هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمېرل کېږي. نو د دې لپاره چې سالم پښتورګي ولرو، موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ سي. د پښتورګو کم د دې چې دی هغه لازم جوایو چې مثال دی کوم اساسي دندې سره ترسي هغه په څه ډول سره ترسي هغه ټول پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سو، لومړی به د نفرون جوړښت ته پیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو، دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده، یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي، او دی چې دی د کپ په شکل یو پوښلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې زایپر زای سویدی چې دا ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي، او د دغه برخه دند چې دی د بومن کپسول دند چې د هغه د وینې لومړی فلټر کول دی، یعنی کم وینې چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي زده او پروتینونه او لی مالیکولونه نه پریږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی، د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري، او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز، اوبو، امینو اسیدونو او نور مهمو موادو بیرته جذب کول دي، یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه، جلا کړل سوله، هغه وروسته د دغې برخې څخه چې شي کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي، او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. اور پسې د لوب اف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنی برخه ده چې د یومانند جوړش لري، او د شکته او پورته برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی لاندې او پورته برخه لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي. همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی، د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب اف هنلی وروسته برخه ده، یعنی د دغه کم یومانند چورش چې دی د دې اخرنی برخه ده برزي، او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول، همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو یا اسیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولونکي نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نښتی دی، او د پښتورګي په مرکزي برخه کې پای ته رسیږي چې د دې اساسي دنده چې د هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی، همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي، او ادرار مثانې ته لیږدول چې د هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره مشته د دغه کم ډولونو څخه چې دی د دې ټول څخه مشته معلوم څه چې هر برخه څه ډول دنده سره رسوله، یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کمې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی سو. داسې ویلی سو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروتینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لري کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سره رسي. اور پسې رازو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلی سو. د نفرون په دندو کې موږ تاسې رازو لومړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې دی خپل په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي، چې دا پروسه چې د څو مرحلو له لارې ترسره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دا د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې سره رسیږي او بومین کپسول کې ترسره کیږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې د ګلومیرولوس له لارې داخل کیږي چې د کوچنۍ وینې رګونو یو جال دی، او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومین کپسول ته داخلیږي. او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دغه کم د وینې حجرې چې دي په پای کې چې دی دغه د بومین کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی، فلټریټ شوی دی، دغه چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګچورو موادو جذب، لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي، او موږ وایو دا مرحله چې د په پروکسیمال ټیوب، لوپ آف هینلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. د دوی چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امینو اسیدونو، اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته چې کیږي جذبوي. او دا د لوپ آف هینلی چې ده هغه د شکته برخې له لارې اوبه جذبوي، او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي، او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دي د اړتیا په اساس جذبوي، یعنی خپل اړتیا ډیر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته لري، لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي، دا مرحله چې د خپل په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي، چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي، چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنی دوی چې دي د وینې تصفیه چې د زموږ په بدن کې ډیر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او القلی چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایعاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډیر مهم دندې سره رسیږي، چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخې کې چې و د وینې په تصفیه کې، چې مول په دې کې هم مثال د نفرونونو چې د ګلومیرولوس په مرسته وینې لومړی فلټر کول تر سره کوي، چیرته چې د مایعاتو، ګلوکوز، مالګینوالی او فاضله مواد لومړی برخې څخه چې کیږي جلا کیږي، او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسیدونه بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایعاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی، چې دا ټول څوک سره ترسره دي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سره ترسره. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي، چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي، او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولی شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي، دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا اچ سی او 3 جذبوي تر څو د وینې پی اچ په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دند چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی اچ توازن دی، چې تقریبا د 0.4-0.15 پرې دی چې کوي د بدن د تعادل ساتي، فعالیتونه د پاره اړین دی. همدارنګه دی چې دی د اسیدو
د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کی د غوسه مخنیوي کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه د پښتورګي جوړښت واضح کړي، دویمه پښتنه د نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي، او اخرنی پښتنه د نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو چول د توجه څخه نړۍ نړۍ منن.
شمال وخمس کرو شیرین جانان متل مسافرو سمات زنگیو علا خبرو شیرین جانان متل مسافرو خدایا ہم دمرا میں پکا بچی جھوندے دے جڑا زکر عزیز رمی نرے دے خالی میں داشنا دے نیستی زیدے جڑا زکر عزیز رمی نرے دے جڑا زکر عزیز رمی نرے دے